アバサテラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو په دې خبری مجلې سره د ازادي رادیو د ورځې خبرونه اوریدو ته رابولم نن یک شنبه د 1438 لمریز کال د قوس 29 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د دسمبر له 3 سره برابر ده په روانه خبری مجله کې درته د افغانستان د وروستیو تحولاتو او په سیمه کې د تازه وضعیت رپورټونه او رپورټونه لرو خو په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ ولسی جرګه باندې په دې اړه بحث پیل کړی چې د ولسمشر پیشنهاد شوی کابینې ته څرنګه او کله د اعتماد رای ورکړي د افغان ولسمشر ویان وی د نوې کابینې په جوړولو کې هیڅ ډول سیاسي سازش نه ده شوی د ناټو سرمنشي د حامد کرزي لخوا د پیشنهاد شوی کابینې هرکلی وکړ په تیرو 40 ساعتونو کې د دریو بهرنیو سرتیرو په شمول یو شمیر وسلوال د افغانستان په مختلفو سیمو کې وژل شوی دي اوکراین موافقه وکړه چې له خپلې خاورې به ناټو او امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اکمالاتو لاره ورکوي د ایران قضا دا ومنله چې د انتخاباتو په شخړو کې له نیول شوو کسانو نه یو شمېر د زندان د مسؤلانو د بد چلن او شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي او عراق وایي له ایران سره پر پوله د دغه هیواد د تیلو د یوې زیرمې د پیښې له امله به د عراق د تیلو کاروبار متاثره نه شي له ازادي راډیو خبری مجله اوري د کابو دوه نیو انتظار وروسته د افغانستان د نوې کابینې غړي د جمهور رئیس د لومړي مرسیال لخوا د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شول د نوې کابینې نیمایي برخه د تېرې کابینې غړي او نورې نوې دي په دې ورځ د درویشتو وزارتونو وزیران یوازې معرفي شول او د هر یو په حق لبه تفصیل بحثونه د جرګې په راتلونکو غونډو کې ترسره شي تفصیل له کابله د خان محمد سین په ریپورت کې اورو
ولسی جرګې ته د نوې کابینې د غړو د ورپېژندنې وروسته د جرګې اداري هیئت وویل چې د حکومت د نوې تشکیلاتو او د هر یو کاندید وزیر په حق لبه هر اړخیز بحثونه د جرګې په راتلونکي غونډه کې پیل کړي د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې د نوې کابینې د غړو د کار وړتیا تجربو تحصیل او توان په حق لبه د دوی بحثونه د یک شنبې له ورځې پیل او د ونې تر پای پورې به سرته ورسیږي
اغه نظریات چې تاسو لرئ د دغه نوې کابینې په حق له هغه نه مخکې دا بحثونه وشي دا چې دا کابینه مماثل د افغانستان دی که نه دی دغه کابینه موافقه کابینه کیدای شي که نه شي ترکیب ملي په دې کې مد نظر نیول شوی که نه دی نیول شوی دغه خبرې دي چې دا ستاسو د صلاحیت دی کیدای شي چې هغه کسان چې تاسو وړ نه بولئ کیدای شي چې تاسو رایې اعتماد ور نه کړئ
په دې ورځ د نوې کابینې درویشت کاندید غړي د جرګې په تالار کې وکیلانو له نږدې وکتل سربیره پر دې په نوي تشکیل کې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت په دوو برخو یعنی د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو په وزارتونو ویشل شوی او د ښاري پراختیا وزارت د ساختماني چارو د وزارت په نوم نومول شوی دی د نوي کابینې په غړو کې تر اوسه د بهرنیو چارو ساختماني چارو او د شهیدانو او معلولینو د چارو د کاندیدو وزیرانو نومونه نه و راغلي د جرګې ځینو غړو ویل د قانون له مخې د تشکیلاتو پراخول باید د ولسی جرګې د پریکړې وروسته ترسره شوی وای د جمهور رئیس مرستیال محمد قسیم فهیم وویل په تشکیلاتو کې بدلون د تیرو تجربو په پام کې نیولو او په راتلونکي کې د چارو د لاسمون او پرمختګ په نیت رامنځته شوی چې په دې لړ کې د شهیدانو او معلولینو د چارو معینیت په وزارت اړول شوی دی
په ریپورت کې موریدل چې افغان ولسمشر خپل نوې کابینې 13 ورځ ولسی جرګې ته معرفي کړو د ولسی جرګې چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به په دې اړه بحثونه بشپړ شي چې څه ډول دغه کابینې ته او په څومره وخت کې د اعتماد رای ورکړي د افغانستان جمهور رئیس ویان وحید عمر پرون ویل چې نوې کابینه د تخصص تجربې او صداقت پر اساس جوړه شوې ده هغه خبریالانو ته ویل هغه وزیران چې په خپل تیرې کاري دوره کې خپل وړتیا ثابته کړې بیرته په خپلو څوکیو پاتې شوي دي وحید عمر ویلي چې د بهرنیو چارو او ښاري پراختیا وزیران به هم په راتلونکي کې ولسی جرګې ته وروپېژندل شي په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وویل چې د نوې کابینې په ترکیب کې به د ښاري پراختیا وزیر په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي، خو د بهرنیو چارو د وزیر معرفي به د افغانستان په اړه د لندن تر کانفرانس پاتې شي. د شنبې په ورځ وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزي ولسي جرګې ته د خپلې نوې کابینې د درویشتو وزیرانو نومونه ور وپېژندل، د جمهور رئیس ویاند وحید عمر تمه وښودله چې ولسي جرګه به په څو ورځو کې دغې کابینې ته د اعتماد رایه ورکړي.
در قسمت وزارت امور خارجه
د بهرنیو چارو د وزیر پاړه د رضادی چې لکه څنګه چې د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره یو مهم او حیاتی ارزښت لري، په بهرنیو چارو وزارت کې د دغه کانفرنس لپاره کار روان دی او د کار د تسلسل لپاره به د لندن کانفرنس تر جوړېدو پورې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست خپل کار پر مخ بوزي. نو ځکه خو د بهرنیو چارو د وزیر په اړه بحث نه دی سوی او د لندن له کانفرنس نه وروسته به پرې بحث وسي او د ښاري پراختیا وزیر به ډېر ژر پارلمان ته معرفي سي.
وحید عمر وویل په کابینه کې 80% چیرې نه وي. عمر وویل یو شمېر وزیران د هغې وړتیا او مؤثریت له امله بېرته په خپلو څوکیو پاتې شوي دي چې دوی د خپلو وزارتونو په تیرو دورې کې ښودلي وو. په نوې کابینې کې د دفاع، کورنیو چارو، پوهنې، مالیې، عدلیې، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ، د اوبو او انرژۍ، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د ښځو چارو وزیران په خپلو څوکیو پاتې دي. د جمهور رئیس ویاند هغه واضح هم رد کړي چې ګواکې جمهور رئیس د انتخاباتو په کمپاین کې له شخصیتونو او ګوندونو سره د وزارتونو ژمنې کړي دي او ویې ویل که د کابینې لیست ته وکتل شي داسې څه پکې نه لیدل کیږي. وحید عمر وویل د کابینې په جوړېدو کې د بېلابېلو خواوو او نړیوالې ټولنې نظرونه اورېدل شوي دي، خو وروستۍ پرېکړه بیا هم جمهور رئیس پرته له کوم سیاسي مصلحته کړې. د ولسي جرګې د هغې پرېکړې په اړه چې ویلي دي دوه تابعیته وزیرانو ته برای نه ورکوي، عمر وویل د وزیرانو په توګه اعلان شوي کوم کسان چې پخوا یې دوه تابعیت درلودل د خپل دویم تابعیت د له منځه وړلو لپاره اقدامات کړي دي او په دې اړه به خپل اسناد ولسي جرګې ته وسپاري.
د افغان ولسمشر لخوا د نوې کابینې په اړه نړیوالو عکس العملونو خود لري. په دې ترڅ کې د ناټو سره منشي د حامد کرزي د پیشنهاد شوي کابینې هرکلی کړی دی. اسمت ساروانی جزئیات لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په افغانستان کې د نوې کابینې له جوړېدو هرکلی وکړ. د ولسمشر کرزي د نوې کابینې کاندید غړي له ډېر انتظار وروسته بلاخره پرون د افغانستان ولسي جرګې ته د اعتماد رایې لپاره معرفي شول. راسموسن وویل چې دی د یوه نوي حکومت د جوړېدو لپاره د بل ګام په توګه د ولسمشر کرزي له لوري د کابینې د غړیو د ابتدایي لیست اعلان هرکلی کوي. د ناتو سرمنشي همداراز وویل دی له ولسمشر کرزي سره په دې باب ګډ نظر لري چې د افغانستان خلک د یوه داسې ښه او اغېزمن حکومت وړ دي چې مستقی او بې عیبه وي. د همداراز ویلي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم د ښاغلي کرزي د ژمنې هرکلی کوي. د ښاغلي کرزي له لوري په نوې معرفي شوې کابینه کې د کورنیو دفاع او مالیې اوسني وزیران حنیف اتمر، عبدالرحیم وردګ او عمر زاخلوال چې په نوې کابینه کې هم پر خپلو چوکیو پرېښودل شوي داسې کسان دي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی کاتیان هایدن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی غواړي چې ولسی جرګه د ښاغلي کرزي له لوري د وړاندیز شویو وزیرانو په باب غور وکړي او هغوی ته د اعتماد رایه ورکړي چې د دې په وینا د افغانستان د پرمختګ لپاره د اصلاحاتو، امنیت او سوکالۍ لور ته به ګامونه واخلي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت ویندوی پاول نوریس هم وویل چې دوی د ولسمشر کرزي د نوي کابینې په باب خوشبینه دي او فکر کوي چې له دې حکومت سره کار کولی شي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ویلیام کراسپی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی حکومت د ښاغلي کرزي له لوري د کابینې په اعلان شوي لیست خوشاله دی. په کابل کې د ملګرو ملتو یو بیان بیا ویلي چې د ښاغلي کرزي له لوري د وړاندیز شویو وزیرانو لیست کتلی او هغو ته خوشبینه دی. علیم صدیق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل ملګرو ملتو دا خبره څرګنده کړې چې د داسې وزیرانو د نومول کېدو هیله لري چې په افغانستان کې اصلاحات راولي. د هغه په وینا دوی د کابینې د لیست اعلان سم لور ته ښه ګام بولي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په سل اثر 15 څپه اورېدل شي، او په ټول افغانستان سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې هم اورئ. د جرمنی د حکومت د اصلي سیاسي مخالف ګوند مشر وای چې ګوند به افغانستان ته د اضافي جرمنی سرتیرو د استولو ملاتړ ونه کړي. د جرمنی د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سیګمار ګبرل قوله بلت ام سونتا کورسپانډنټ لیکلي چې دوی د ملکی بیا رغونې پیاوړتیا ته اړتیا لري، نه د حربي قوو پیاوړتیا ته. هغه وخت چې جرمنی د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځواکونه ولېږل، د ګبرل سوسیال ډیموکرات ګوند واکمنو روانه میاشت دغه ګوند په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دوام ته رای ورکړه، خو ویل چې د نورو ځواکونو د لیږلو ملاتړ به ونه کړي. جرمني حاضر دمه په افغانستان کې 4.5 زره سرتیری لري، او د انګلا مرکل حکومت وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 1.5 زره نور سرتیرو د لیږلو اعلان کړی، غواړي د هیواد ته 2 زره نور عسکر واستوي. خو ګبرل وایي چې له موجوده 4.5 زره عسکرو د زیاتولو سرتیرو د زیاتولو پرته به د نورو عسکرو د استولو مخالفت وکړي. میرمن انګلا مرکل ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږلو به د لندن تن کانفرنس مخکې خبرې ونه کړي چې د راتلونکي جنوري په 28مه جوړیږي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4 یاویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1.
له ازادي راډیو سهارنې خبرې مجله اورئ. په داسې حال کې چې امریکایي مقامات وایي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو د پراخولو په فکر کې دي، اوکراین موافقه کړې چې خپل خاورې به افغانستان کې پرتو نړیوالو ځواکونو ته د غیر پوځي سیزنو د اکمالاتو اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمینا د فرید عمر رپورټ ته.
د اوکراین حکومت دا مهال چې پس له دې به د ناټو تړون غړي هیوادونه د اوکراین له لارې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات کوي. د دغې موافقې له مخې ناټو کولی سي خپل ناپوځي بارونه د اوکراین له لارې افغانستان ته ولېږدوي. ناټو ته د اوکراین له لارې د ناپوځي ترانزیت د اجازې پرېکړه د دغه هیواد د وزیرانو شورا کړې ده. دا مطلب د اوکراین د وزیرانو شورا مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په واک کې ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د اوکراین حکومت د ناټو د ناپوځي بارونو د لیږد موافقه پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړې وه. پارلمان هم دغه موافقه تصویب کړې چې یوازې ناپوځي بارونه د اوکراین د خاورې د لارې افغانستان ته لیږدول کېږي. د اوکراین او ناټو ترمنځ ترانزیتي موافقه دایمي نه ده، بلکې موقتي بڼه لري. د ناټو دغه ناپوځي بارونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ته لیږدول کېږي. د ناټو او اوکراین ترمنځ د بارونو د لیږد موافقه د روان میلادي کال د اپریل په 2 نیټه په بروکسل کې لاسلیک شوې وه. د دغې موافقې له مخې دواړو خواوو اوکراین او ناټو هوکړه کړې چې د اوکراین له لارې به د ناټو د بارونو امنیت خوندي کوي، او ناټو به هم د دې موافقې له مخې له وژونکو توکو پرته نور هر څه افغانستان ته د اوکراین له ځمکني لارې لیږدولی سي. په موافقه کې پوځي توکي لکه وسلې، پوځي تخنیک او همداراز د پرسونل لیږد منع دی. تر دې مخکې روسیه، قزاقستان، ګرجستان، ازبکستان او تاجکستان هیوادونو او همداشان د پخواني شوروي اتحاد د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا د خپل خاورې له لارې افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړې وه. اوکراین په داسې حال کې ناټو ته د خپل خاورې له لارې د ترانزیت اجازه ورکوي چې یوه میاشت مخکې اوکراین اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د حساب په چوکاټ کې د خپلو سولساتو ځواکونو شمیر 2 واره زیات کړي.
The lobo le maidana
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوختي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. د ګرجستان ولسمشر ویلي چې افغانستان ته به زر پوځیان ولیږي چې په هلمند ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د وسلوال طالبانو پر ضد به عملیاتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه نوي امریکایي عسکر افغانستان ته په رسیدو دي تر څو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانه مبارزه پراخه شي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان رپورټ ته.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورځپاڼې ته په یوه استولي لیکنې کې ویلي دي چې هیواد یې لویدیځ ته د لیوالتیا د ښوولو په نشه افغانستان ته زر نور عسکر استوي. ساکاشویلی چې ډېر غواړي هیواد یې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي ټینګار کړی ګرجستان د امریکا له ارزښتونو سره ځان نږدې احساسوي. د ګرجستان ولسمشر همداراز لیکلي ګرجستان په دې خوښ دی چې امریکا او اروپا وروستیو کلونو کې زموږ سره درېدلې اوس موږ په دې ویاړو چې له تاسو سره ودرې شو او له تاسو سره اوژه په اوژه وجنګې شو. ناټو تړون د 2008 عیسوي کال په اګست کې له ګرجستان سره د جګړې پر سر د یوې مودې لپاره له روسیې سره اړیکې وشلولې خو سږ کال کابو څلور میاشتې مخکې له روسیې سره اړیکې بیا پیل کړې. روسیې سږکال ناټو او امریکا ته خپله ترانزیتي لار پرانیستله چې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د دې هیواد له لارې اکمالات وکړي. ولسمشر ساکاشویلی ویلي دي افغانستان ته د ګرجستان له لوري په درنو وسلو د یوه سمبال کنډکه او دوو په سپکو وسلو سمبالو ټولیو استول د ګرجستان د نفوسو شمېر ته په پام سره په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه ده. ساکاشویلی همداراز ویلي د ګرجستان یو سلو اویا کسیزه توپچی ټولی مخکې لا په افغانستان کې ځای پر ځای دی. دا ټولی د فرانسوي ځواکونو تر قمانډې لاندې فعالیت کوي او اته سوه نور ګرجي ځواکونه به هلمند ته واستول شي چې د امریکایي ځواکونو تر قمانډې لاندې په دې ولایت کې فعالیت وکړي. ګرجستان په عراق کې هم د امریکا په مشرۍ له ځواکونو سره مهم مرستندوی و او شاوخوا 2000 ګرجي سرتیري تر 2008 عیسوي کال پورې د ایران پولې ته نږدې د عراق په خاوره کې ځای پر ځای ول. په عراق کې د ګرجستاني ځواکونو شمېر له امریکایي او برتانوي سرتیرو وروسته تر ټولو زیات و. په افغانستان کې له دغو دوو هیوادونو یعنی امریکا او برتانیا وروسته د جرمني سرتیري تر نورو زیات دي خو په مجموع کې په افغانستان کې د نړۍ د 240 هیوادونو سرتیري ډیره دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د امنیو پیښو او جګړو نښتو کې یو شمېر وسلوال او د غراس عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې د ورسیو پیښو په اړه امیر بهیر رپورټ لري.
په خوست کې مشد ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لواء قماندان جنرال محمد اسرار وایي د هغو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي اردو او ائتلاف ځواکونو لخوا د دې ولایت د قبای ولسوالۍ اړوند د فقیرانو په سیمه کې ترسره شول لامل د طالبانو سره د تړاو په تور څلور تنه وسوال کسان نیول شوي دي. د ول په دې عملیاتو کې څومره لسپکه وسله هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلې ده. جنرال اسرار زیاته کړه نیول شوي کسان د محل د ملي اردو ځواکونو په نظارت خانه کې ساتل کیږي او پښتنې ځینې روانې دي. طالبانو تر دې دمه نیول شو کسانو د هویت په اړه چې څوک دی رسنیو ته څنګه دی ویلي. د بل خوا تیر ورځ د خوست کار دیننه د صرفانو د مارکیټ په یوه دکان کې د وځای پرځشی ایمان په 14 کې د وسراب په ګډون دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. امنیتي مسولین وایي د پیښې د عملینو د نیولو لپاره جدي پلټنې پیل کړي خو تر دا مهاله څوک نه دی نیول شوي. طالبانو د دې پیښې په غاړه اخستی. بل ورته طالبانو د زبیر صدیقی په نوم د حزب اسلامي ویان ادعا کوي چې تیر شپه د دې ورسوالو کسانو د خوست په مرکزی برخه کې د ائتلافي ځواکونو دو فوزی موټر په ماینونو لوزولي او په کیسوره سرتيري لمن زوړي دي. خو محلي چارواکي او ائتلافي ځواکونه د دولت د وسوال مخالفینو دی ویاندویانو دا ادعاوي به بنسټه بولي. سربیره پر دې پکتیکا ولایت هم په 13 ساعتونو کې دی یو لړ نام نه یو شاهد وو. د پکتیکا دی ولی د دفتر د رئیس سلیمان خیل په وینا 13 ورځ د دې ولایت د زدارانو د زړو کا خوشامن په ولسوالۍ کې د افغان د ځمکنیو او د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمباری کې د دوه قومندانانو په ګډون وته نو وسوال طالبان لمن زتلي او دغه یو ځات اندازه سپکه وسله هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی ده. نو موړي د طالبانو حق دې هم رد کړ چې ویلي وو ګواکې د دوی وسوالو کسانو د جمعې پورس د دې ولایت درګون ولسوالۍ د مانی کندو په سیمه کې په جلا جلا به میچودنو کې د ائتلاف ځواکونو دوه فوزي موټر ویجاړ کړي او پکې سوار سرتیري وژلې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې یو پولنډي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وشل شوی. پولنډي ځواکونه د افغانستان د غزنی په مرکز کې ځای پر ځای دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د پولنډ د وسلوالو ځواک یو ویاند ویل هغه مهال دغه عسکر هغه مهال په غزنی ولایت کې وشل شو چې له ده او د ده له ملګرو څخه په دې ولایت کې د شنبې په ورځ د پولنډي ځواکونو غزمې د مرستې غوښتنه وکړه. د دغه 2 کلن پولنډي عسکر له وشل کېدو سره له 2002 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې د پولنډي سرتیرو تلفات 1800 ته ورسید. پولنډ په افغانستان کې شاوخوا 2000 پوځیان لري چې په غزنی کې ډېر دي. د هیواد غواړي چې په راتلونکو درې میاشتو کې افغانستان ته 600 نور پوځیان ولېږي. له بلې خوا په دوه جرا پیښو کې یو امریکایي او یو برتانوي سرتیری او ته وسلوال طالبان هم وشل شوي. دا دغه پیښو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
ایساف وویل چې د شنبې په ورځ د سړک د غاړې یوې بمي چاودنې د افغانستان په جنوب کې یو امریکایي عسکر وواژه، خو له دې سره په یو وخت د افغانستان په شمال کې 8 تنه وسلوال طالبان په یوه وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د دغه عسکر له وژل کېدو سره په روان کال کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر 315 تنو ته ورسېد. ایساف د وژل شوي امریکایي پوځي د وژل کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویلي. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 18,000 ته رسېږي چې د هغو په څنګ کې د ناټو د نورو غړیو هیوادونو شاوخوا 40,000 سرتیري میشتي. پر دغو ځواکونو سربیره تر راتلونکي دوبي پورې امریکا 1,500 او د ناټو نور غړي تر 2,000 زیات عسکر افغانستان ته استوي. له بلې خوا افغان پولیسو او ملي اردو د کندز ولایت د ارچي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د شنبې په شپه 2 وسلوال طالبان ووژل. د کندز د پولیسو د قماندان محمد رزاق یعقوبی په وینا په دې جګړه کې چې 3 ساعته دوام وکړ شپږ نور طالبان ژوبل شول. هغه هم دا راز ویل چې په دې نښته کې پولیسو او د ملي اردو ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د برېټانیا دفاع وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد یو عسکر پرون په هلمند کې هغه مهال ووژل شو چې پلی ګزمه یې کوله. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د برېټانوي ځواکونو دوهم کنډک عسکر داسې وخت سخت ټپي شو چې په نادالي ولسوالۍ کې په ګزمه بوخت و او په لاره کې چاودنه وشوه. هغه وروسته د کاري ټپونو له امله سا ورکړه. د دغه عسکر کورنۍ ته د خپل عزیز د مړینې خبر ورکړی شوی دی. تر دې دمه په افغانستان کې 240 برېټانوي پوځیان وژل شوي چې څه کم نیمایي 6 کاله وژل شوي. 6 کاله د برېټانوي پوځیانو تلفات 103 تنو ته رسېدلی. سشکال د برېټانوي پوځیانو د تلفاتو شمېر 103 تنو ته رسېدلی دی. په افغانستان کې اکثره برېټانوي سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل شوي. د صدر اعظم ګوردن براون پر حکومت تور پورې کېږي چې افغانستان ته شاوخوا 1,000 سرتیري لېږلي، خو هغوی ته یې د ځان ساتنې لپاره لازم وسایل نه دي ورکړي او له همدې امله برېټانوي سرتیري د سړک د غاړې په بمبي حملو کې زیات وژل کېږي. د برېټانیا حکومت تیرونه په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره 900 میلیون پاونډ بودیجه بیل کړه چې په دغه پیسو به د نورو تجهیزاتو په څنګ کې 2 شینوک هلیکوپټر هم رانیسي چې په جنگي عملیاتو کې له برېټانوي ځواکونو سره مرسته وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د سویډن په مرکز کوپنهاګن کې د اقلیمي بدلونونو په اړه نړیوال کانفرنس د نړۍ د حرارت د درجه له لوړېدو او نورو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د امریکا له خوا وړاندې شوې طرحه رسمانه تایید کړه. دا داسې یو طرحه ده چې د نړۍ زیات هیوادونه له تایید سره مخالفت لري. د دې مخالفت په کوم ځای کې ده؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کانفرنس په ورستي ورځ د ګډونکوونکو هیوادونو استازو ونه سوه کولای چې دا طرحه تصویب کړي، ځکه د دوی له ډلې یو شمېر د امریکا په ملاتړ د دې طرحې په خلاف دریځ خپل کړی وو. یو شمېر هیوادونو دا طرحه په مطلق ډول ردوله، خو ملاتړ کوونکي هم درلودل. په دې طرحه کې ساینس پوهان د هر سنتي سطحې سره سم د سانتیګراد 2 درجې د زهرجنو یا ګرین هاوس ګازونو د اندازې د تولید د کمولو وړاندیز کوي. البته په دې وړاندیز کې هیڅ بډای هیواد د دې لپاره قانوني مکلفیت نه لري او د مضرو ګازونو د تولید د کمولو د اندازې په برخه کې خاص هدف هم نه دی ټاکل شوی. هر لای حد ملګروم له ترود سازمان په تړون د بدیدو لپاره د دې سازمان د ټولو 103 نوي غړو تایید ته ضرورت لري. خو په امریکا کې د چاپریال ساتنې د یو غیر دولتي سازمان غړي ویلي د تر هغه وسته عملي کېدو لپاره د ټولو له تایید څخه پرته هم قانوني حیثیت لري. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې داسې موافقه رد کړې وه چې اجرا یې قانوني مکلفیت نه لري. یو شمېر هیوادونو لکه سودان، وینزویلا او بولیویا دا موافقه د بډایو هیوادونو ترمنځ جوړه شوې یو جانبه او ظریفه ګڼلې ده. په ملګرو ملتونو کې د سودان سفیر ویلي دا موافقه په تاریخ کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې تر ټولو ناوړه وه.
I say this because gross violation.
دوی وايي زه دا خبره ځکه کوم چې نن ډیره ستره سرغړونه شوې ده. دا زموږ د هیلو پر ضد د کلتورونو او شفافیت د ټولو ولسونو ته مساوي غړیتوب او د عامه اسهانو پر وړاندې یو سرغړونه ده. په دې موافقه کې له بډایو هیوادونو غوښتنه شوې چې تر 2012 کال غریبو هیوادونو ته لږ لږه 10 میلیارد ډالر په واکې ورکړي ترڅو د مزورو غازونو د تولید اندازه راکم شي.
خبری مجله اوري
اوس هم پام کړی د سیمې څو مهمو خبرونو ته. د ایران قضایي ځواک اعتراف کړی چې د تیر جون د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د نیول شو کسانو څخه درې تنه د زندان د مسؤلانو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. د ایران قضا دا اعلان په یو خبر شوی اعلامیه کې کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د قاهرې زک د زندان 12 مسؤلان له زندانیانو سره د ناوړه چلند په کولو او درې د وشنې په تور نیول شوی دي. د ایران د ورسې انتخاباتو وروسته چې احمد نژاد پکې بیا واک ته ورسېد لسګونه زرو کسانو مظاهره پیل کړې او سلګونه مظاهرچیان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د ایران د حکومت مخالفان وایي شاوخوا 2 نیول شوي مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو او د زندان د مسؤلانو د وهلو ټکولو او شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. د عراق د حکومت وین علي دباغ 13 ورځ ویل دغه هیواد د تیلو د زیرمه په سرحدي سیمه باندې د ایراني ځواکونو حمله به د عراق د تیلو کاروبار متاثر نه کړي. د جمعې پر ورځ سلاغې د تیلو په بیو کې لړواله خبره راپورته شو چې یو شمیر انیس ایراني سرتیرو د عراق سره په لانجمنه سرحدي سیمه کې د الفکه په نامه د تیلو زیرمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. ایراني ځواکونو دا پیښه تایید کړې خو ټینګار کوي چې د تیلو دغه زیرمه د ایران په خوره کې دننه پراته ده. پاین حل کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي داسې نښې نښانې نشته چې وښیي دا پیښه د عراق د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه ده. او په ګرجستان کې په تصادفي توګه د 2 تنو له وشل کېدو وروسته ولسمشر میخایل ساکاشویلي د یو ولایت مقام له وظیفې لرې کړی دی. راپورونه وایي یو میرمن او د هغې لور هغه مهال ووشل شول کله چې کارکوونکو د پخواني شوروي اتحاد د وخت د یوې ودانۍ د نړولو لپاره چاودونکي مواد وچول. د ولسمشر ساکاشویلي ویاندې ویلي جمهور رئیس په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون غونډه د همدې پیښې له امله پرېښوده څو د تحقیقاتو لپاره د خپل حکومت د استراري غونډې مشری وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له جنا قال کوزي اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د افغانستان دولت ټول په فساد کې ښکېل دی. دا د ګاردین ورځپاڼې د مقالې سر لیک دی او په دوام کې لیکي د امریکا متحده ایالات، انګلستان او یو شمېر نور هیوادونه له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دخیل دي، خو په دې لاسرونه نه دي خلاص شوي چې اداري فساد په افغانستان کې یو عادي ستونزه نه ده او باید له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په باور فساد د افغانستان د دولت زړه ته رسېدلی او د یو ستر ټولنیز تحول اړتیا یې رامنځته کړې ده. ورځپاڼه د یو افغان څېړونکي له خولې لیکي اداري فساد یو ناوړه او کرغړن مشکل دی او تر هغې چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عاجل او جدي اقدامات ونه شي نو د افغانستان د وضع د بدلون تمه هم باید ونه کړو. ورځپاڼه لیکي د فساد له وجې نړیوالې مرستې کمیږي، د حکومت مشروعیت کمزوری کوي، جګړه ماران او وسلوال پرې قوي کیږي. ګاردین وړاندې لیکي د ځینو ارزونو په اساس افغانستان ته د بهرنیو مرستو د هر ډالر تقریبا 50 سنټه او په پروژو کې حتی د هر ډالر 90 سنټه په اداري فساد او خیانتونو کې ځای شوي. دا د افغانستان لپاره یو ډیره اساسي مسله ده او ایله اوس ورته غربیان د غفلت له خوبه راپورته شوي دي. ګاردین زیاتوي د آزاد ښه کېدو امید هم شته، خو دا کار په 13 میاشتو کې چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو نیټه ټاکلې عملي نه بریښي. د ګاردین په نظر دا مسله کېدای شي په راتلونکي کې خلکو ته د عبرت یو درس شي. په دې معنی کله چې تاسو کوم ځای اشغالوئ نو تر ټولو مهمه او اساسي مسله چې زیات پام باید ورته وکړئ هغه فساد دی، او که دې ستونزې ته جدي پام ونه کړئ نو ناکامه کېږئ. ګارډین ورځپاڼه په یو بل مضمون کې د افغانستان د نوې کابینې او راتلونکو کارونو په اړه څرګندونې کړي او لیکي د نړیوال شفافیت ډلې د نومبر میاشت کې په خپل راپور کې ولیکل چې افغانستان له سومالیا څخه وروسته په نړۍ کې د اداري فساد تر ټولو ستر هیواد دی. خو داسې بریښي چې جمهور رئیس کرزي په نوې کابینې کې د بهرنیانو خیال ساتلی، مګر د اسماعیل خان په څیر د ځینو بدنامو کسانو نمونه هم پکې تر سترګو کیږي او همدا دلیل ده چې د کابینې په لست باندې ځینې کسان انتقادونه کوي. ګارډین د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د جمهور رئیس کرزي په کابینې کې د دوو جګړه مارانو مارشال قسیم فهیم او کریم خلیلي موجودیت چې د کرزي مرستې اعلان دي د دې حقیقت څرګندوی دي چې جمهور رئیس کرزی له اوږدې مودې راهیسې جګړه مارانو او د قدرت دلالانو احاطه کړی او د هم د واک د دوام لپاره په دوو کسانو تکیه کړې ده.
ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خانونو کې د اف ام په 0.15 چاپه اوري. ونی مې بجې شوې دوهمه سهارنې خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام و صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه قوس سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این سیر قما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. منشی عمومی ناتو از ارائه فهرست پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه افغانستان استقبال کرده و مقامات برخی سفارتخانه ها در کابل و هم سازمان ملل متحد اظهارات در این مورد داشتند. قرار است ولسی جرگه امروز اجلاس فوق‌العاده‌ای را به خاطر بررسی کابینه افغانستان تشکیل دهد. در نتیجه چند حادثه جداگانه در افغانستان 3 عسکر خارجی کشته شدند. رهبر حزب مخالف حکومت آلمان میگوید که حزب وی از اعزام سربازان بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نخواهد کرد. اوکراین اعلام کرده که توافق روی عبور قطارهای اکمالاتی ناتو از خاک این کشور به افغانستان را به اجرا میگذارد. مقامات افغان از کشته شدن 7 تن از طالبان مسلح در نتیجه درگیری ها در ولایت قندوز خبر می دهند. برخی از جنرالان امریکایی در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان در وقت تعیین شده آن نظریات مختلف دارند. وزارت عدلیه ایران تایید کرده است که 3 زندانی در نتیجه لتوکوب از سوی زندانبانان در آن کشور جان دادند. سخنگوی حکومت عراق میگوید که صنایع نفت آن کشور در نتیجه تهاجم سرحدی ایران آسیب نخواهد دید. و کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر کوپنهاگن دنمارک بدون رسیدن به توافق همه جانبه میان کشورهای شرکت کننده پایان یافت. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی ناتو از ارائه فهرست پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه افغانستان استقبال کرده است. در این حال سفارتخانه های برخی از کشورهایی که در افغانستان نقش عمده دارند به شمول دفتر سازمان ملل متحد در کابل نیز در عکس العمل به اعلام فهرست کابینه جدید اظهارات داشتند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو از پیشرفت در زمینه تشکیل حکومت در افغانستان استقبال کرده است. کابینه رئیس جمهور کرزی که مدت هم طول کشید دیروز بدون تغییر در وزرای کلیدی برای گرفتن رأی اعتماد رسما به ولسی جرگه افغانستان معرفی گردید. راسموسن گفت او از ارائه فهرست ابتدایی نامزدان پست‌های کابینه توسط رئیس جمهور کرزی استقبال می‌کند که آن را یک گام جلوتر برای تشکیل حکومت خوانده است. منشی عمومی ناتو گفت او در این ارتباط که مردم افغانستان شایسته حکومت موثر هستند که به عیب و مسلکی باشد با آقای کرزی دیده مشترک دارد و ای گفته که از تعهد کرزی در ارتباط به مبارزه با فساد استقبال میکند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، حنیف اتمر وزیر داخله و حضرت مرزا خیلوال وزیر مالیه از جمله وزرای عمده کنونی هستند که در فهرست ارائه شده 23 نفری نیز شاملند و از حمایت غرب برخوردار هستند. با دنبال معرفی فهرست کابینه پیشنهادی، نمایندگی های سازمان ملل متحد و برخی از کشورهایی که در افغانستان نقش عمده دارند تبصره هایی کردند. کاتلین هایدن سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که آنها می خواهند ببینند که ولسی جرگه به کارش ادامه داده، نامزدان وزارتخانه ها را بررسی کند و به آنها رأی اعتماد بدهد، که با گفته وی آن وزرا در زمینه پیشرفت افغانستان به سوی اصلاحات، امنیت و رفاه کار خواهند کرد. پاول نورس سخنگوی سفارت بریتانیا در کابل گفته است که آنها در ارتباط با کابینه جدید خوشبین هستند و فکر میکنند که این یک حکومت است که میتوانند با آن کار کنند. ویلیام کراسبی سفیر کانادا برای افغانستان در یک بیانیه گفته که حکومت وی از این فهرست خرسند است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل گفته است که میتوان به این فهرست از وزرای پیشنهادی خوشبین بود. علیم صدیق به اسوشیتد پرس گفته است سازمان ملل متحد این را واضح ساخته که میخواهد شاهد وزرای باشد که موجب اصلاحات میشوند. به گفته او آنها همچون نامهایی را در این فهرست دیدند و آن را گامه به مسیر درست میدانند.
از عکس العمل های بین المللی در مورد ارائه فهرست کابینه جدید حامد کرزی به ولسی جرگه شنیدید. پس از پیروزی آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری امسال، غرب تا حالا چندین بار روی تشکیل حکومت صادق و عاری از فساد در افغانستان تاکید کرده است. ولسی جرگه افغانستان امروز اجلاس فوق‌العاده‌ای را تشکیل خواهد داد تا روی ایجاد یک وزارت جدید و همچنان کابینه و نحوه رای‌دهی به آن بحث کند. در اجلاس امروز انتظار می‌رود وکلا درباره سوانه وزرای پیشنهادی و هم سوابق کاری آنها بحث‌های داشته باشند. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست 23 تن از وزرای کابینه را به خاطر گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه فرستاد و به گفته نمایندگان مردم در شورای ملی، رای گیری روی کابینه تا پایان این هفته ادامه خواهد یافت. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با معرفی کابینه جدید به ولسی جرگه، اعضای این مجلس گفتند نیاز دارند تا در خصوص نحوه دادن رای اعتماد به وزرا و مسئله ایجاد تشکیلات نو بحث های گسترده داشته باشند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت آنان به روز یکشنبه جلسه فوق العاده ای را در مورد نقطه نظرات و اختلاف وکلا در راستای شیوه دادن رای و به میان آمدن برخی از واحدهای اداری برگزار خواهند کرد.
ببینیم وکیل شبای محترم، شما بحث رأی اعتماد دارید، تا زمانی که مشکل دو وزارت حل نساختین صندوق نمیگذارید. قضیه شما روشن است. یک شنبه مجلس خود را دایر میکنید و این موضوع را مطرح میکنید.
در تشکیلات جدید وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین از هم جدا ساخته شده و معینیت شهدا و معلولین وزارت مستقل اعلان گردیده است و وزارت انکشاف شهری به وزارت امور ساختمانی تغییر نموده و در این حال اسمای وزرای خارجه، شهدا و معلولین و امور ساختمانی در فهرست کابینه جدید به چشم نمی خورند. برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفتند بر مبنای قانون اساسی ایجاد، تعدیل و یا لغو واحدهای اداری از وظیفه شورای ملی است. فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه در زمینه چنین میگوید:
تشکیل ادارات جدید به هر سطحی که باشد به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت پارلمان است. لطفا روی از این مسئله بحث کنیم که این ادارات که خلاف قانون اساسی تشکیل شدند، اول باید تصویب پارلمان در او گرفته شود.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید روند دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی چندین روز را در بر خواهد گرفت و آنان تلاش می نمایند تا اواخر همین هفته این پروسه تمام شود.
و همزمان با اظهارات نمایندگان ولسی جرگه، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کابینه جدید حامد کرزی بر اساس تخصص، تجربه و صداقت ترتیب شده است. وحید عمر به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آن وزرایی که در کابینه سابق از خود شایستگی نشان دادند در کابینه جدید نیز به پست‌هایشان باقی خواهند ماند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نامزد پست وزارت امور خارجه بعد از کنفرانس لندن معرفی خواهد شد. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که رئیس جمهور کرزی به روز شنبه 23 عضو کابینه جدید خود را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل اظهار امیدواری کرد تا ولسی جرگه به زودترین فرصت برای وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. وحید عمر میگوید که به زودی نامزد پست وزارت انکشاف شهری که به وزارت امور ساختمانی تغییر نام کرده است، جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می‌گردد. اما نامزد پست وزارت خارجه پس از کنفرانس لندن که در ماه آینده میلادی در مورد افغانستان برگزار می‌گردد معرفی خواهد شد.
در قسمت وزارت امور خارجه موقف ای است که چون کنفرانس لندن که کنفرانس حیاتی و سرنوشت‌ساز است برای افغانستان، کار بالای از جریان دارد در وزارت خارجه، الا تدویر کنفرانس لندن سرپرست وزارت امور خارجه فعلی کار به پیش خواهد بردن و وزیر انکشاف شهری انقریب به پارلمان معرفی خواهد شدند.
با گفته آقای عمر بیشتر از 60% چهره‌های نو در کابینه جدید معرفی گردیدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برخی وزرای کابینه سابق به اساس مؤثریت کاریشان در این وزارت‌ها در کابینه جدید نیز باقی خواهند ماند. آقای عمر این آوازه‌ها را رد کرد که گویا رئیس جمهور در جریان کمپاین انتخاباتی خود برخی وزارت‌ها را برای شمار اشخاص و احزاب سیاسی وعده نموده است. وی گفت که کابینه جدید در مشورت با اشخاص و نهادهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی ترتیب شده، اما تصمیم نهایی از شخص رئیس جمهور بوده است. هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت تا به وزرای پیشنهادی که دارای تابعیت دوگانه باشند رأی نمیدهند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که شماری از وزرا که دارای تابعیت دوگانه بودند، تابعیت دومیشان را ترک نمودند و در این رابطه با ولسی جرگه اسناد نیز ارائه شده است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
از اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره کابینه جدید شنیدید. طوری که دیده می شود در کابینه جدید 11 وزیر در مقام های خود باقی ماندند. مقام های شمار از وزرای پیشنهادی تغییر کرده است و چهره های نو نیز در کابینه جدید دیده می شوند. در اینجا سوالات به میان می آید که کابینه آقای کرزی تا چه حد موافق با خواست مردم عمل خواهد کرد و در صورتی که وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از شورای ملی رأی اعتماد به دست آورند، حکومت آینده تا چه حد موفق خواهد بود؟ نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، در این مورد چنین میگوید:
البته پیش از وقت است که قضاوت بکنیم که دور بعدی دور بد است و یا ای که خوب است. البته زمانی را ثابت میکنه و پروگرام هایی که پیش روی است او باید تطبیق شود که تا معلوم شود که تطبیق ازی یا فقدان تطبیق ازی چقدر وزرای فعلی را برایت میده. منتها انتقاد شدیدی که بالای آقای کرزی وجود داره و تحلیل های بعدی کم به وجود آمد خواهد باشه که خب وقتی که ما از یک تغییر مثبت صحبت میکنیم، وقتی ما میخواهیم که با فساد مبارزه بکنیم، طبعا از محو فساد باعث میشه که ایجادات جدید صورت بگیره، جابجایی های جدید صورت بگیره و کسان وارد سنه شود که حداقل با ایزد و بندهای فیلی به یک نحوه گره نخوردن. اگر فراموش نکنیم بسیاری از رسانه های بین المللی از کسان صحبت میکنن یا رسانه های داخلی از کسان صحبت میکنن که عملا در کابینه فیلی نقش دارن یا ای که به یک نحوه معرفی شدن. طبعا این یک دغدغه فکری است که تا اندازه زیاد هم مردم و هم افکار رو میره متوجه خود ساخت که خب آقای کرزی بالاخره بعد از اینکه 3 هفته وقت کمایی کرد تصمیم نهاییش چی بود. البته بعضی کسان دیگه هم شاید وارد سنه شوند که جوان هستند و قابلیت کاری خود خواهد داشتند.
نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، با رادیو آزادی در مورد کابینه جدید رئیس جمهور کرزی صحبت میکرد. با گفته او پیش از وقت است تا درباره گرفتن رأی اعتماد کابینه سوی ولسی جرگه بحث شود. قرار است ولسی جرگه افغانستان در روزهای نزدیک پس از بررسی ها به این کابینه رأی اعتماد بدهد. وکلای شورای ملی امروز اجلاس اختصاصی خواهند داشت و در مورد شیوه دادن رأی به وزرای پیشنهادی و همچنان اعتراض هایی که برخی وکلا در مورد ایجاد یک وزارتخانه دارند بحث خواهند کرد. انتظار می رود شماره از وزرای دیگر در آینده معرفی شوند. به گفته مقامات ریاست جمهوری، نامزد وزارت خارجه افغانستان بعد از کنفرانس لندن یعنی 28 جنوری سال 2010 میلادی معرفی خواهد شد. اما تقاضاهای مردم در این میان چیست؟ آنها چی می خواهند تا چگونه کابینه ای داشته باشند؟ نظریات شماره از شهریان کابل را می شنویم.
نام مسی اخلاص توکل و از کابینه جدید است که یک مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شوه و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتونه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خوان است.
اسم جمالدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد دروره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های کنا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست مهمی است که خدمت کنه با وطن فامیلی با مردم خدمت کنه، رشوت و چی دور باشه، آغشته به فساد نباشه، کارهای بد نکنه، بیادر سابقه خراب نداشته باشه، رشوت نخوره.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجله خبری این ساعت را با چند خبر کوتاه از افغانستان ادامه می دهیم. در نتیجه چند حادثه جداگانه در افغانستان 3 عسکر خارجی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید یک عسکر این کشور زمانی که در ولسوالی نادلی ولایت المان مصروف گزمه پیاده بود، هدف یک انفجار قرار گرفت و کشته شد. در این حال وزارت دفاع پولند تایید کرده که یک سرباز این کشور در نتیجه درگیری مسلحانه در ولایت غزنی کشته شده است. با کشته شدن این عسکر تعداد سربازان پولندی که از سال 2002 میلادی در افغانستان کشته شدند اکنون به 16 تن رسیده است. پولند در حال حاضر تقریبا 2000 عسکر در افغانستان دارد که شمار زیاد از آنها در ولایت غزنی مستقرند. بر اساس یک خبر دیگر نیروهای آیساف میگویند که در نتیجه انفجار به روز شنبه یک عسکر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شد. از سال 2001 میلادی تا حالا 305 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. همزمان با این نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان در ولسوالی ارچی ولایت قندوز 7 تن از طالبان مسلح را شب شنبه کشتند. محمد رزاق یعقوبی قماندان پلیس در ولایت قندوز میگوید در درگیری که برای 3 ساعت ادامه یافت 6 تن از افراد طالبان نیز زخمی شدند. با گفته او در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان اجازه به نرسیده است. طالبان مسلح تا حالا درباره این درگیری چیزی نگفتند. رهبر حزب مخالف حکومت آلمان میگوید که حزب وی از اعزام سربازان بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نخواهد کرد. روزنامه بیلد هام زونتاک با نقل از سیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نوشته است که میگوید آنها به توافق بازسازی امور ملکی نیاز دارند، نه تقویت نیروهای جنگی. زمانی که برای بار نخست آلمان به افغانستان سرباز فرستاد، حزب سوسیال دموکرات گابریل حزب حاکم در این کشور بود. در این ماه حزب سوسیال دموکرات به ادامه ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان رای داد، اما گفته است که از اعزام نیروی بیشتر به این کشور حمایت نمی کند. در حال حاضر شمار نیروهای آلمانی در افغانستان به 4500 تن می رسد. به دنبال آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعزام 30000 سرباز جدید را به افغانستان اعلام کرد، حکومت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز علاقمند شده است که 2000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. اما حزب سوسیال دموکرات میگوید که با اعزام سربازان بیشتر مخالفت خواهد کرد. انگلا مرکل گفته وی پیش از کنفرانس لندن که در 28 جنوری برگزار می شود در ارتباط با اعزام سربازان بیشتر به افغانستان ابراز نظر نمی کند. اوکراین اعلام کرده است که توافق روی عبور قطارهای اکمالاتی ناتو از خاک این کشور به افغانستان را به اجرا می‌گذارد. حکومت اوکراین این را پذیرفته که کشورهای عضو ناتو می‌توانند پس از این از راه اوکراین سربازانشان را در افغانستان اکمال کنند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر مطبوعاتی شورای وزیران اوکراین گفته مجلس وزرای این کشور دستور داده است که توافق میان این کشور و ناتو روی اکمالات غیر نظامی از راه اوکراین به افغانستان پس از این قابل اجرا است. موافقه انتقال اکمالات غیر نظامی ناتو از رای اوکراین در ماه اگست سال روان از سوی حکومت این کشور به پارلمان ارائه شده بود. پارلمان اوکراین نیز این را تصویب کرده بود. این توافق تنها اکمالات غیر نظامی کشورهای عضو ناتو از رای اوکراین به افغانستان را در بر می‌گیرد. پیش از این روسیه، قزاقستان، گرجستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین سه کشور بالتیک سابق اتحاد شوروی، لاتویا، لیتوانیا و استونیا روی اکمالات نظامی و غیر نظامی ناتو از خاک کشورهایشان به افغانستان توافق کردند. اوکراین در حال روی ترانزیت اکمالات ناتو از خاک این کشور به افغانستان توافق میکند که این کشور یک ماه پیش تعهد کرد که رقم سربازانش در افغانستان را چند برابر افزایش میدهد. در آغاز ماه جاری میلادی منشی عمومی ناتو از متحدین و کشورهای عضو ناتو خواست که سربازان بیشتر به افغانستان بفرستند. نه تنها اوکراین بلکه گرجستان هم به این تقاضای ناتو پاسخ مثبت داد و گفت که حدود 1000 سرباز به افغانستان میفرستد. گرجستان یک ماه پیش 142 سرباز به افغانستان فرستاد که در چوکات نیروهای فرانسوی فعالیت میکنند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در یک نامه‌ای که بر روزنامه وال استریت ژورنال فرستاده نوشته است که این کشور به نشانه تمایل به غرب این سربازان را به افغانستان میفرستد. ساکاشویلی نوشته از این خرسند است که آمریکا و اروپا در سالهای اخیر در کنار این کشور قرار گرفته و علاوه کرده که حال گرجستان افتخار میکند که در افغانستان در کنار این کشورها قرار میگیرد. ناتو در اگست سال 2008 به خاطر جنگ روسیه با گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب استیای جنوبی این کشور روابطش را برای مدت با روسیه قطع کرد.
شنیدید که اوکراین گفته است توافق روی عبور قطارهای اکمالاتی ناتو از خاک این کشور به افغانستان را به اجرا می‌گذارد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. منشی عمومی ناتو از ارائه فهرست پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه استقبال کرده و مقامات برخی سفارتخانه ها در کابل و هم سازمان ملل متحد اظهارات در این مورد داشتند. قرار است ولسی جرگه امروز اجلاس فوق‌العاده ای را به خاطر بررسی کابینه جدید افغانستان تشکیل دهد. در نتیجه چند حادثه جداگانه در افغانستان سه عسکر خارجی کشته شدند. رهبر حزب مخالف حکومت آلمان میگوید که حزب وی از اعزام سربازان بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نخواهد کرد. مقامات افغان از کشته شدن 7 تن از طالبان مسلح در نتیجه درگیری در ولایت قندوز خبر می‌دهند. وزارت عدلیه ایران تایید کرده است که 3 زندانی در نتیجه لتوکو به سوی زندانبانان در آن کشور جان دادند. سخنگوی حکومت عراق گفته است صنایع نفت آن کشور در نتیجه تهاجم سرحدی ایران آسیب نخواهد دید. و کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر کوپنهاگن دنمارک بدون رسیدن به توافق پایان یافت. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان در وقت تعیین شده یا نظریات مختلفه دارند. تعداد از مقامات به این نظرند که نبود زیربناهای اساسی در افغانستان باعث خواهد شد که در راه رسیدن به این هدف مشکلات ایجاد شود. اما ایده دیگر خوشبین‌تر بوده و به این نظرند که رسیدن به این هدف در مالت تعیین شده ممکن است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
مشاور اداره تحقیقات عمومی وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت عدم موجودیت زیربناها تلاش‌های آمریکا را برای تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان به مشکل روبرو ساخته است. به گفته او، خارج از شهرهای بزرگ مانند کابل و کندهار، دیگر در تمام نقاط افغانستان قرارگاه‌های نظامی از خشت خام و گل ساخته شده و در بعضی جاها حتی بنای هم وجود ندارد. مورفیلد به کمیته مستقل قراردادی‌های دوران جنگ در وزارت دفاع آمریکا گفت سرک‌ها در مناطق دوردست باید اعمار شوند تا تجهیزات و اکمالات به قوای نظامی به آسانی به این مناطق انتقال داده شود و قبل از همه باید این راه‌ها از ماین پاک شوند. به گفته او اکثرا افراد و خانواده‌ها بر زمین‌هایی که قرارگاه باید ساخته شوند دعوا می‌کنند که حل این دعواها وقت طولانی و حتی یک سال را در بر می‌گیرد. آقای مورفیلد افزود مشکلات در این ساحه در شبکه پلیس نسبت به اردو بیشتر است، زیرا اردوی افغانستان از احترام بیشتر برخوردار بوده و کارهای آن هم نسبتاً منظم است. تورن جنرال آمریکایی ریچارد فورمیکا که تا ماه گذشته مسئول تعلیم و یا ترنینگ قوای امنیتی افغانستان بود، نظریه نسبتاً خوشبینانه را ابراز کرده و گفت که رسیدن به این هدف با منابع دست داشته ممکن می باشد. کمیسیون قرارداد در وزارت دفاع آمریکا تخمین می کند که ایالات متحده در حدود 31 میلیارد دلار را برای تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان اختصاص داده است. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستر هدف دارد که تا سال 2013 تعداد سربازان امنیتی افغانستان را مجموعاً به 400 هزار نفر بلند ببرد. به گفته جنرال فورمیکا این مهم است که تعداد سربازان قوای امنیتی افغانستان به این ارقام برسند تا افغانها بتوانند خودشان مسئولیت امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. به گفته جنرال فورمیکا این عمل یعنی سپردن مسئولیت امنیتی به قوای افغان بدون خطر و مشکلات نخواهد بود، ولی راه دیگر هم وجود ندارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:54 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. وزارت عدلیه ایران اعلامیه ای را پخش و در آن تایید کرده است که 3 زندانی که پس از اعتراض های انتخابات 12 جون در آن کشور بازداشت شده بودند، در نتیجه لتوکوب از سوی زندانبانان جان دادند. در اعلامیه آمده که اتهام نامه علیه 12 مقام زندان کهریزک در جنوب تهران صادر شده است. 3 تن از این افراد با اتهامات قتل روبرواند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون که محمود احمدی نژاد برنده آن اعلان شد، هزاران تن به اعتراض پرداخته و دستگیر هم شدند. مخالفین حکومت ایران میگویند 72 تن در برخوردهای پس از انتخابات در این کشور جان دادند، اما حکومت ایران مرگ 30 تن را تایید کرده است. سخنگوی حکومت عراق میگوید که صنایع نفت این کشور در نتیجه تهاجم سرحدی ایران آسیب نخواهد دید. بعد دنبال نشر گزارش ها که گفته شد 11 ایرانی وارد عراق شده و چاه نفت الفکه را در منطقه سرحدی میان دو کشور تصرف کردند، نرخ نفت به روز جمعه افزایش یافت. نیروهای مسلح ایران این خبر را تایید کرده، اما تاکید دارند که این چاه نفت در خاک ایران واقع شده است. در این حال امیرالبحر مایک مولن لویدرستیز نیروهای آمریکایی در بغداد گفت هیچ شواهدی وجود ندارد که این تهاجم یک مداخله در انتخابات آینده عراق باشد. کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر کوپنهاگن دنمارک به روز شنبه بدون رسیدن به توافق همه‌جانبه میان کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس پایان یافت. کشورهای شرکت کننده در پایان کنفرانس کوپنهاگن تنها روی یک پیمان غیر الزامی به توافق رسیدند. این توافق پس از چند ساعت تلاش‌های دیپلماتیک میان ایالات‌های آمریکا، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی حاصل شد. در این پیمان غیر الزامی از جمله بر راه‌های کمک رسانی به کشورهای فقیر برای کاهش از گازهای مضره پرداخته شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد از این پیمان استقبال کرده و گفته است انتظار مجموعی از این کنفرانس بیشتر از چیزی بود که به دست آمده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این دقایق تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب. در مطلب از غفور متین،
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان دولت افغانستان را سر تا پا فساد در بر گرفته مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سایر کشورها از سال 2001 میلادی به این طرف در افغانستان مصروف هستند، اما موفق نشدند تا درک کنند که فساد اداری یک مشکل حاشیه‌ای نیست که آن را ریشه‌کن بسازند و از بین ببرند، بلکه فساد در قلب دولت افغانستان داخل شده و ایجاب انقلاب بزرگتر اجتماعی را می نماید نسبت به آنچه که باعث سقوط رژیم طالب ها گردید. روزنامه در ادامه به نقل از یک تحلیلگر افغان می نویسد: من فکر می کنم که فساد اداری به مراتب بیشتر از یک مشکل شنی و نابکار است که مردم می شناسند و تا زمانی که یک اقدام عاجل و قاطع صورت نگیرد، امید برای تغییر اوضاع در افغانستان وجود نخواهد داشت. فساد باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی می شود، مشروعیت حکومت را ضعیف می سازد، باعث ثروتمند شدن جنگ سالارها می گردد، شورشان را تقویت می بخشد و خلاصه که بالای تمام جامعه اثر میگذارد. روزنامه در ادامه می‌نویسد: با اساس تخمین ها از هر یک دلار کمک خارجی در افغانستان 50 سنت و در پروژه آمریکایی حتی تا 90 سنت آن در فساد اداری و یا فریب و کلاهبرداری ضایع شده است. این یک موضوع اساسی برای افغانستان است و غربی ها فقط حالا از خواب بیدار شدند. بنشته یا روزنامه اوضاع میتواند بهتر شود، اما نه در مدت 18 ماه که آقای اوباما برای خروج نیروها تعیین کرده است. ولی این موضوع میتواند یک درس برای هر مبارزه در آینده باشد، به این ترتیب که زمانی که شما یک جای را اشغال می نماید، موضوعات عمده و اساسی که باید به آن توجه شود فساد است و هرگاه چون این کار صورت نگیرد شما ناکام خواهید بود. روزنامه یک گاردین در مقاله دیگری زیر عنوان تعویض دوزوی کابینه از سوی آقای کرزی نوشته است: در ماه نوامبر گروپ شفافیت بین‌المللی افغانستان را بعد از سومالی دومین کشور فاسد در جهان معرفی کرد، اما در ظاهر امر با وصف دادن امتیاز از سوی کرزی با حامیان خارجی خود، فهرست کابینه کرزی که نامهای بعضی از جنگ سالاران بدنام مانند اسماعیل خان هنوز در آن شامل است، از سوی بعضی ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. روزنامه گاردین در ادامه مقاله می نویسد: نامهای دو جنگ سالار جنجال برانگیز دیگر، قسیم فهیم و کریم خلیلی، که به حیث معاونین آقای کرزی تعیین گردن، نشاندهنده این حقیقت است که گویا کرزی از مدتها به این طرف توسط جنگ سالارها و دلالان قدرت احاطه شده و برای ماندن در قدرت نیز خود را بالای آنها متکی ساخته است.
صدای ما را از رو